د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې نړیوال بانک ته مخ ودلې چې د اوس او 2025 کال ترمنځ به د افغانستان د اقتصاد په سلو کې هر کال 4.9 وده وکړي، خو نور رپورټونه هم لرو. په سر کې نوبت ورکوو اسدالله الدین ته چې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند امنیتي چارواکي وایي یو کس چې د پولیسو جامې اغوستې وې په سنگین ولسوالۍ کې درې برتانوي عسکر په ډزو ووژل. د شبرغان ښار د نجونو د مصرابات لیسې ټول زده کوونکي نن سهار مسموم شوې، او سپینې ماڼۍ د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د تیلو پر وارداتو د بندیز ستاینه کړې ده. د خبرونو تفصیل، د هلمند امنیتي چارواکي وایي یو کس چې د پولیسو جامې اغوستې وې په سنگین ولسوالۍ کې درې برتانوي عسکر په ډز ووژل. د هلمند د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر کمال الدین شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره ورځ رامنځته شوې، خو د دوی څېړنې روانې دي ترڅو معلومه کړي چې دغه کس په رښتیا هم پولیس وو او کنه. ناټو هم تایید کړي چې د افغانستان په جنوب کې یو کس چې د پولیسو جامې اغوستې وې د دوی درې سرتیري وچلې دي. د ناټو ویان ویلي هغه کس چې ډزې کړي نیول شوی او په ټپي حالت کې دی. د پکتیا چارواکو نن تایید کړه چې دغه ولایت د تیرې او وچ غړک ترمن سیمه کې ائتلافي ځواکونو بمباري کړې او اته وسلوال طالبانی وچلې دي. دغه ولایت د والی مرسیال عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال په سیمه کې د جنګوزو په ځنګل کې پټ شوی وو. د سیمه اوسیدونکو ویلي چې د ائتلافي ځواکونو په بمباري کې چې وړ مشپه شوې، یو شمېر طالبان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د خوست امنیتي مسؤلین وایي چې تیره شپه افغان او نړیوالو ځواکونو د دغه ولایت په صبري ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات کړي او درې کسان له وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور نیولې دي. د خوست د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي کسان د ائتلافي ځواکونو سره دي او دا مهال ترې پوښتنې او ګروېګنې روانې دي. د شبرغان ښار د نجونو د مصرابات لیسې ټول زده کوونکي نن سهار مسموم شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د مسموم شو زده کوونکو شمیر سلګونو ته رسیږي، خو کره شمیر تر اوسه نه دی معلوم. د جوزجان د ولایتي روغتون مشر میرویس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته زیات شمیر زده کوونکي په مسموم حالت کې ورول شوي دي، خو وایي چې یو شمیر له درملنې وروسته رخصت شوي. په دې اړه جزئیات په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ 95 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومنه 40 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 541 افغانۍ. د هم سیمه ایزو نړیوال خبرونه، سپینې ماڼۍ د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د تیلو پر وارداتو د بندیز ستاینه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی په یوه اعلامیه کې ویلي ایران په روانه اونۍ کې دا فرصت درلود چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په لرې کولو کې پرمختګ وکړي. جی کارنی وویل د اروپایي ټولنې دا پریکړه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د لرې کولو لپاره د امریکا د متحدانو او شریکانو یوه بله مهمه ژمنه ده. نوموړي وویل د اروپایي ټولنې دا اقدام د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو اساسي برخه ده. د ترکیې پوځ وایي د شنبې په ورځ د دوی د هوایي ځواک F-14 ډوله الوتکې وروسته تر هغې درې ځله پرواز ته اړ شوې چې د سوریې هلیکپټرې د ترکیې پولو ته نږدې شوې. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې د سوریې هیڅ یوې هلیکپټرې هم د ترکیې هوایي قلمرو ته نه ده داخله شوې. ترکیه وایي وروسته تر هغې چې د دې هیواد جنوبي سرحدونو ته د سوریې هلیکپټرې نږدې شوې، نو لومړی دوه F-14 جیت الوتکې له انجرلیک او بیا دوه نورې ورته الوتکې له باتمن هوایي ډګرونو څخه پورته شوې. د ترکیې او سوریې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې سخت ترنګلې شوې چې سوریې تیره میلادي میاشت د ترکیې یوه جیت الوتکه راوغورځوله. انقره ټینګار کوي چې ویشتل شوې الوتکه یې د سوریې نه بلکې په نړیوال هوایي قلمرو کې وه. اسرائیلی مقاماتو تیره ورځ وویل د دوی هیواد ولسمشر او صدر اعظم د مصر نوی جمهور رئیس ته جلا جلا لیکونه استولې دي. دواړو اسرائیلی مشرانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې محمد مرسی ته د بریالیتوب مبارکي ویلي او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې د دوام غوښتنه کړې ده. دا د مصر ولسمشرۍ ته رسیدو را په دې خوا له ولسمشر مرسي سره چې د اخوان المسلمین د ډلې غړی دی د اسرائیلو لومړنۍ اړیکې دي. اسرائیلو له واک څخه د مصر د پخواني واکمن حسنی مبارک له لرې کېدو وروسته له دې هیواد سره د اړیکو د راتلونکي په باب اندېښنه ښودلې وه چې د جمهور رئیس په توګه د محمد مرسي په انتخابېدو دا اندېښنه لا پسې زیاته شوه. په داسې حال کې چې د سوریې د حکومت ضد وسلوالو په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سیاسي انتقال د نړیوال پلان مخالفت کړی، جرمني وایي چې د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ او هرکلی کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویډا وسترویلې تېره ورځ په دې اړه وویل
Das Risiko einer weiteren Eskalation
Na bada mal rafa de urustay tsorazo ki da Suri da waziyat da la nur manzavi kedo aw simita da de shkhali da khbari do khatar ziyat shawide hamdi ta papam saraz da Suri ki da tawtri khwali da khatimi aw da siyasi intiqala para da Kofi Annan da hasu harkalai kawum
Deutschland
Khoda Suri hukumat zid mili shura gharo bi da Kofi Annan da plan pawrand mukhalif aw muhtatana aksul amal khoda laydi او هسپانیا تیره شپه د ایتالیا په ماتولو سره د اروپا د فوټبال جام اتلولې وګټله. د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په فاینل یا وروستۍ لوبه کې چې د اوکراین په پایتخت کیف کې وشوه، هسپانیا ایتالیا ته د صفر په مقابل کې څلور ګوله ورکړه. هسپانیا چې د فوټبال نړیواله اتله هم ده، په 2008 کال کې د اروپا جام ګټلی وو او په دې توګه د فوټبال لومړنی ټیم دی چې درې پرله پسې اتلولې ګټلې دي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو لازاده راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. نړیوال بانک ته مخودلې چې د 2025 میلادي کال ترمنځ به د افغانستان اقتصاد په سلو کې 0.9 وده وکړي. دا چې څنګه په یو ریپورت کې به واوري. په یو بل ریپورت کې واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا غو راپورټونه هیله بخونکي بلل چې وای امریکا غواړي د طالبانو سره د خبرو د بیا پیل لپاره یو شمیر بندیان له ګوانتنامو زندان نه کابل ته انتقال کړي. امنیتي چارواکي وایي چې د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې 13 تنه د حکومت مخالف وسله وال د دریو سیمو ییزو قومندانانو په ګډون وژلې. په دې اړه ریپورت لرو. لدی بمام خبر کو چې د افغانستان په جنوب کې د درو ولایتونو د عملیاتو مشري د حساب ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته سپارل شو. نور ریپورتونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې ژوند په شیبو کې او تاند څنګې پروګرامونه هم اوریدل شي. نړیوال بانک تمه خودلې چې د وس او 2025 میلادي کلونو ترمنځ به د افغانستان اقتصاد په سلو کې 0.9 وده وکړي. خو نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وده ښه حکومتداري او د مالی فساد ضد جدي مبارزې پورې تړلې. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري ایجنټس رپورت غټه کې تروري.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک استازی وایي که د دې هیواد زراعتي او د طبیعي زیرمو سکتورونه په لازمه توګه اداره شي نو دا به د افغانستان اقتصادي وده له اوسني اټکل شوي اندازې 4.9 څخه 6.0 ته لوړه کړي. خو باب سام د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې که په کلني ډول د افغانستان د اقتصاد وده 6% دوام هم وکړي، پوره یو نسل وخت به ونیسي چې د افغانستان د وګړو کلنی عاید چې دا مهال 528 ډالره دی دوه چنده شي. نوموړي چې دا څرګندونې د افغانستان په اړه د توکیو د کانفرنس لپاره دو د مخه کړي ویلي راتلونکي لسیزه د افغانانو لپاره هیلې، توقعات او ستر فرصتونه له ځانه سره لري. خو هغه خبرداری ورکړی چې د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د قانع کولو لپاره باید لا نور کارونه وشي څو هغوی مطمئن شي چې پیسې په لازمو چارو لګیږي. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال فرانسې خبري آژانس ته ویلي دوی به د توکیو په کانفرنس کې د فساد پر ضد د خپلې مبارزې جزئیات څرګند کړي. د نړیوال بانک په وینا افغانستان چې جګړو او بیا پراخ مالی او اداري فساد ځپلی د نړۍ په سطحه د نادره هیوادونو څخه یو دی چې د 2008 میلادي کال د سروې له مخې د دې هیواد د نفوس درېمه برخه د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
و موریدل چې نړیوال بانک تمه خودلې چې د 2025 کال ترمنځ به د افغانستان اقتصاد په سلو کې 0.9 وده وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا هغه رپورټونه هیله بخونکي بللي چې وایي امریکا غواړي د طالبانو سره د خبرو د بیا پیل لپاره یو شمیر بندیان له ګوانتنامو زندان څخه کابل ته انتقال کړي. د دوی ترمنځ په قطر کې کیدونکي خبرې وروسته له هغې د طالبانو لخوا وسنډول شوې چې امریکایي لوري غوښتنې ونه منلې. د طالبانو یوه اساسي غوښتنه د ګوانتنامو له زندان څخه د دوی د ځینو مشرانو خوشي کول و. خان محمد سین له نور تفصیل سره.
د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې د بندیانو د لیږدولو لپاره به د امریکا اقدام په هیواد کې د سولې د بهیر له پیاوړي کولو سره مرسته وکړي. راپورونه وایي امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره غواړي چې له ګوانتنامو زندان څخه شاوخوا 12 طالب بندیان افغانستان ته ولیږدوي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته په دې اړه معلومات نه دي وړاندې شوي، خو په دې لاره کې یوه وړه هڅه هم بې ګټې نه ده.
دا به یو ښه نیت وي او د هغو سیاسي زندانیانو خوشي کېدو ته به یوه وسیله شي چې په ګوانتانامو کې بندیان دي. دا به د سولې روانې هڅې ګړندۍ کړي. دواړه لوري به مطالعه او د څرګندونو مثبتې خواوې به یې وڅېړل شي. دا مطالعه به مذاکرات نږدې او اغیزې به یې مثبتې کړي.
د امریکا لخوا د طالب بندیانو د لیږدولو په اړه دا راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې له دې مخکې طالبانو د دوی د بندیانو د نه خوشي کولو له امله امریکا سره په قطر کې خبرې وځنډولې. د سولې د خبرو لپاره د طالبانو په غوښتنو کې له ګوانتنامو زندان څخه د دوی د 15 مشرانو د خوشي کولو ترڅنګ په قطر کې د دوی لپاره د یو دفتر پرانستل هم شامل وو، خو امریکا په دې هکله هره پریکړه د افغان حکومت مشورې پورې تړلې ګڼي او وایي چې په دې اړه باید د قطر او افغان حکومتونو ترمنځ تفاهم وشي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې. د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې د طالب بندیانو لیږدول د سولې هڅې ګړندۍ کولی شي. په دې هکله عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل
که او در بیا دا بحثونه پرانستل کیږي د افغانستان ولس نظام چې د ولس په استازیتوب باید دلته افتخار د دې مذاکرو لري، د دې قاعدې په پام کې نیولو سره ښه داده چې همداسې وشي، نور پرمختګونه هم وشي. دا د افغانستان او د سولې په ګټه که بیا شرایط وضع کیږي او جانب مقابله تر یو اندازې پورې هم بني کېدای شي بیا وروسته د حل لارې شي، اما تر دغه کچې پورې هم فکر کوم رو دوی نږدې کولی شي او مذاکرې ته موږ هیله مند کېدای شو.
د سولې د خبرو د پیل لپاره د امریکا د اقدام یادونه په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر نور هیوادونه هم هڅې کوي چې افغان دولت او وسلوال مخالفین د خبرو میز ته وهڅوي. د ورکړل شوو راپورونو له مخې وس وس په فرانسه او له هغې وروسته په جاپان کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو ځینې هڅې شوي، خو نتایج لا څرګند شوي نه دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و موزیدل چې د افغانستان د سولې علي شورا غریپټونه هیله بخونکي بلل چې وای امریکا غواړي له طالبانو سره د خبرو د بیا پایل لپاره یو شمیر بندیان له ګوانتنامو زندان څخه کابل ته انتقال کړي. د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو هم تر ډیره خپلې لیکنې د سولې مسلو ته او د سولې موضوع ته ځانګړې کړي. حمید مومند ورته کتنه کړي.
په افغانستان کې د سولې روانې هلې ځلې او په دې برخه کې موجوده ستونزې بیا هم هغه څه دی چې نن پرې یو ځلې بیا د کابل ورځپاڼو پراخ بحثونه کړي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې افغان حکومت ته د یو شمېر طالب بندیانو د سپارلو په اړه د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه لیکلي چې امریکا غواړي له دې کار سره له یوې خوا په پاکستان فشار راولي او له بل لوري خپله اوس په دې پوهېدلی چې همدغه د حل لار ده. ورځپاڼه لیکلی چې که امریکا په رښتیا هم داسې څه وکړي نو له دې سره به په افغانستان کې د سولې بهیر پیاوړی او افغان دولت به هم پکې یو پیاوړی ځای بیا مومي. ورځپاڼه وړاندې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکي که طالب بندیان افغان حکومت ته وسپارل شي نو طالبان به اړ شي چې د امریکا پر ځای له افغان دولت سره خبرو ته کښېني. ورځپاڼې وړاندې افغان حکومت ته هم سپارښتنه کړې چې د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره د یو لړ نوښتونه وکړي او د سولې په بهیر کې د جدیت وښي. ملي باور نه درلودو ورځپاڼه بیا افغانستان ته د طالب بندیانو د لیږلو لپاره د امریکا ممکنه اقدام د سولې پر لور یو یون بللی او لیکلی که امریکا او افغان حکومت په دې بهیر کې سرخندنه وښي نو موجوده ستونزې هواریدلی شي. ورځپاڼه لیکلی چې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره تر ټولو ښه میکانیزم هم دا ده چې امریکا او افغان دولت د سولې د خبرو لپاره خپل شرایط لږ څه نرم کړي سو طالبان هم خپلو ځینو شرطونو څخه تیر شي. ورسپانه لیکلی چې له دې سره نه یوازې دا چې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کیږي، بلکې د دوی ترمنځ واټن هم له منځه وړي او بالاخره به نړیواله ټولنه وکولی شي چې د سولې او پخلاینې د بهیر په وړاندې پرتې ستونزې جوتې او له منځه یوسي. سرنوشت عدالت ورسپانه به په هیواد کې د سولې او پخلاینې د روان بهیر لپاره د باور فضا رامنځته کول ضروري بللی او لیکلی دی چې ښکېلې خواوې باید له سرخندنې کار واخلي. ورسپانه د طالب بندیانو د لیک په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونو ته په اشاره د سولې د عالي شورا په حواله لیکلی چې دوی تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې امریکا دا بندیان خوشې کول غواړي او که په افغانستان کې دننه کوم بل زندان ته لیږي. خو ورسپانه وړاندې د امریکا دغه ممکنه اقدام په اړه د طالبانو غبرګون راخیستی او لیکلی دی چې دوی د زندانیانو د انتقال نه بلکې د خوشې کولو غوښتونکي دي. ورسپانه لیکي چې طالبان دا باور څرګندوي چې امریکا د سولې د خبرو لپاره صادقه نه ده او په خبرو کې د رکود مسؤلیت هم د دوی په غاړه ده. خدمتګار ناتالوت ورسپانه روسیو پرمختګونو ته په اشاره لیکلی چې د موجوده کړکېچ او لانجو اصل قربانیان هم ولس دي. ورسپانه لیکلی چې له یوې خوا افغان حکومت د خلکو په وړاندې غیر مسؤلانه چلند کړی او له بل لورې د وسلوالو مخالفینو د اکثره حملو قربانیان عام خلک دي. ورسپانه دغه واقعیت ته په اشاره لیکي چې لومړی پکار ده چې له ولس سره سوله وشي، د دوی او دولت ترمنځ واټن له منځه یوړل شي او همدا کار په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواروي. هیواد دولت ورسپانه د سولې د بهیر په اړه د وسلوالو مخالفینو په دریځ انتقاد کړی او لیکلی دی چې دوی د پردیو په لمسون جګړې ته زور ورکوي. ورسپانه لیکلی که څه هم امریکا د طالب بندیانو د خوشې کولو لپاره تیاری نیسي، خو ممکن وسلوال مخالفین بیا هم د پردیو په لمسون په دې برخه کې نورې ستونزې رامنځته کړي. ورسپانه په نهایت کې له امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو پر ځای په حقو بهرنیو کړیو فشار راولي چې په افغانستان کې د جګړې اور بل ساتل غواړي.
دوستانو تاسو موږ غږ لاساده رادیو نوري امنیتی چارواکي وایي چې د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې ډیر شتنه د حکومت مخالف وسلوال د دریو سیمه ییزو قمندانانو په ګډون وشلي. امنیتی چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې افغان امنیتی ځواکونو ته مرجوب لنه دا وختي. چارواکي هم دا رضوي دغه پوځي عملیات به د ګلستان ولسوالۍ تر بشپړه تصویه پورې دوام وکړي. نور حال سیمې د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې ورو
دغه چرنیز پوځي عملیات له درو ورځو راهیسې د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې پیل شوی دی. د امنیتي چارواکو په وینا د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه دیرش تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او ډېرې سیمې تصفیه شوي دي. د فراه د والي ویاند عبدالرحمن فرایي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې د دولت د وسلوال مخالفانو درې سیمه ییز قمندانان هم شامل دي. د هغه په وینا په دغو عملیاتو کې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی او دغه عملیات به د ګلستان ولسوالۍ تر بشپړې تصفیه پورې دوام وکړي.
تر دم غړې پورې دینش تنه وسوال مخالفین د درو مهم کومندانانو په ګډون لدماین وکړل دي او همدا ډول دوه نور طالبان د خنجر په چمه کې چې وخت د امنیتي ځواکونو په وړاندې یا په سړک په مخ کې مهمه ورته پیل دي هغوی دواړه هم د خپل مهم ښکار شوي دي.
په همدې حال کې د دولت وسوال مخالفانو بیا ادعا کړې چې ګڼ شمېر دولتي سرتیري په دغه عملیاتو کې وژلې دي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسوال مخالفانو ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې تر لسو زیات افغان امنیتي ځواکونه وژلې، خو امنیتي چارواکي بیا دغه خبره نه مني.
و موږ دل چې په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې د ګلستان په ورستوي عملیاتو کې تر دې شو پوري وسلوال طالبان وژلې دي، خو وسلوال طالبان په عین حال کې حکومتي لوري ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. تاسو موږ غلازادې رادیو ناوړی د افغانستان په جنوب کې د درې ولایتونو د عملیاتو مشري د حساب ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته سپارل شوې. چارواکو پرون په دې اړه په جوړ شو مراسمو کې وویل چې له دې وروسته به د جنوب د ټولو عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي. محمد صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
د جنوب د درو ولایتونو کندهار، زابل او روزګان د ټولو عملیاتي چارو مشري په کندهار کې د 215 اتل کلی اردو د غونډو په سالون کې په رسمي ډول د حساب ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د 215 اتل کلی اردو کمانډان جنرال عبدالحمید ورداګ وویل چې افغان ځواکونو په تیرو شپږ میاشتو کې په کندهار، زابل او روزګان کې داسې عملیات ترسره کړي چې حساب ځواکونو یوازې تخنیکی حمایت کاوه.
د موږ قوتونو په دایچوپان کې خپل مستقله دفاع وکړه چې دوه درې پلانونه ډېر غټ پلانونه حتی د حقانی شبکې ماوین راغله و دلت قندار تا چاغی به دلمن نه دعوت کړي و ته سلو نه پر پښو خو کې د نور ولاتونه چې باید موږ هر رقم چکیږي دا چې پون ولسوالی ونیس دا چې پون ولسوالی تر اوسه ته موږ امنیتی قوتونه پلاس کړه مورال ډیر عالی دی او شعار یې ورکړی دی د امنیتی قوتونو چاته چې دا غزه او دا میدان راش دا د موږ لپاره دی.
په جنوب کې د 404 میوانزون کمانډان جنرال محمد سالم ساز د افغان ځواکونو ترمنځ په همغږي ټینګار وکړ او وی ویل چې ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت که په خپل منځ کې همغږي ولري نو په ډیر ښه ډول کولای سي چې د خلکو د ملاتړ برخمن عملیات ترسره کړي.
انشاء الله چې دا توانمندي لرو چې نظم و نسق او همچنان تعلیم و تربیه او په زمین کې سوق اداره د خپل قوتو او لدوی استعمال او بل اخره پلانونو پروګرامونه دغه کوم اعتماد چې نن په موږ تاسو باندې سوی ده زالات او جس کوم چې دغه اعتماد موږ تکمیل کو او موږ وسات اولاد دې ته انکشاف ورکو باندې ته روش ورکو واقعا مسولیت ډیره درنه خبر ده.
د حساب ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د عملیاتو مشري په داسې حال کې سپارل کیږي چې ټاکل شوی پراتلونکو څو میاشتو کې د واک په دریم پړاو کې د جنوب د ځینو سیمو د امنیت ټولې چارې افغان ځواکونو ته وسپارل سي.
سموږه غلازادې رادیو نو ری د افغانستان د کډوالو او رسندونکو چارو وزارت له پاکستان نغښت چې افغان کډوالو په استلو کې لنرمې نه کار واخلي. دغه وزارت ویان د اسلام الدین جرأت لازادې رادیو سره په مرکه کې ویل چې د افغان کډوالو ستونزه بل له پاکستان سره له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. جميله ظریف په دې اړه رپورت راکړي.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو د وستلو په اړه دې یو اړخیزه پریکړه نه کوي او په ډله ییزه توګه د دغو کډوالو وستل به ستونزې جوړې کړي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له پاکستان سره د موافقې ته نه دي رسیدلي چې له دغه هیواد نه دي افغان کډوال وستل شي.
مونږ هیڅکله له پاکستان سره د موافقې ته نه یو رسیدلي چې پکې له پاکستانه د افغان کډوالو د زور ایستلو موضوع راغلی وي. که چیرې ولیدل شي چې پاکستان دا ډول کار وکړي او په کتلوي یا ډله ییزه توګه افغان کډوال له پاکستانه وباسي نو افغان دولت په هیڅ ډول اوس مهال د دې کډوالو د منلو ظرفیت نه لري.
د جرأت په وینا دوی غواړي چې د ستونزه د خبرو اترو او له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. نوموړی د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې هغو افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د پاکستان د حکومت یو میاشتنی ضرب الاجل پای ته رسیدلی. له دې ایالت څخه د افغان کډوالو د وستلو نیټه د افغانستان د حکومت په غوښتنه غځېدلې وه، خو بلخوا څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنا رباني کار بیا ژمنه کړې وه چې له پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو چارې به د افغانستان د روانو حالاتو په پام کې نیولو سره ترسره شي. بلخوا یو شمېر کتونکي په دې اند چې باید افغانانو ته په هیواد کې دننه د کار زمینه مساعده شي څو افغانان کډوالۍ ته مجبور نه شي. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه عبدالستار سعادت وایي چې افغان حکومت باید په هیواد کې ټول هغه عوامل له منځه یوسي چې د کډوالۍ لامل کیږي.
یو میلمه که د میلمه یې څوک یې کور کې وساتي نیمه شپه کې یا سهار درې بجې له کوره نه باسي، نو موږ دا خبرې کړي زموږ توقع دا ده چې دا نظامونه او هغه نظامونه د ښه ګاونډیتوب د اصل په پام کې نیولو سره د بشري حقونو په پام کې نیولو سره باید د مسلې ته په دې توګه د حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې باید پاکستان د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره د بشر د ماشوم د کورنۍ او کډوالۍ د حقونو په پام کې نیولو سره په زور افغان کډوال له خپل هیواد نه ونه باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارې ادارې یا یو ان ایچ سی آر په وینا دا مهال شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې په قانوني توګه میشت دي او یو شمېر نور کډوال به هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
و موردل چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له پاکستان نه غوښتل چې د افغان کډوالو په استلو کې دی له نرمه نه کار واخلي. تاسو زموږه کلاساته یې رډیو ناوړی. د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو دوو کالو څخه په سیمه کې خونځي تړل شوي او څوک یې د بیرته پرانیستلو لپاره هیڅ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ګڼو هغو سیمو کې خونځي بیرته پرانیستي چې مخکې له دې د بېلابېلو عواملو له کبله تړل شوي وو. روحالله انوري له نور تفصیل سره.
برګي مټال د نورستان ولایت په ختیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالۍ ده چې ډېری وختونه یادې ولسوالۍ ته تللې لاره د نورستان په کامدیش کې کله د سړک د خرابوالي، واورو او کله هم د وسلوالو طالبانو لخوا د تړل شوی وي. د برګي مټال اوسیدونکو د خوراکي او نورو اړینو شیانو د کموالي ترڅنګ له تیر یو کال څخه د پوهنې په بهیر کې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو له امله ښوونځي سوځېدلي او اوس زده کوونکي د جګړې له ویرې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي.
وسودین کایما جن کو مکتب هم نشتا نور کسانو دا ورکول خلق دی بس وسازان شل کسان وساز یو لس نفر شاگرد دی اغم گزاره پاتی ده خو نور ټول تا طالبان سوزول دی
دالکانو لې سو مکتبونو اغه وس فعال دی که بند شوی دی
نه اغه وس فعال نه دی وس به سوزول دی به پاتی نه دی یو کوټم نشتا وس مکتب نشتا وس به د حالت کیو چې لکه بس نه تکشتا نه را تکشتا
مکتبونو ټول تړل شوی دی مطلب توسه پورې غنښت اولسونه پورته څوکلی ده هغه فعال دي نور مرکز کې نسونو لیسه ده ذکر لیسه ده باندې توسه تقریبا یو کال شو طالبان خود بند کړی باب
زما نوم عبدالشکور ده د برګي مټال کلی اوسیدونکی جنکه مطلب کمال سوزولې ده.
په ولسی جرګه کې د نورستان استازي مولوی احمد الله موحد هم ازادي راډیو ته ویل چې د برګي مټال په ګډون د نورستان اکثر خونځي نمایشي بڼه لري. په حکومتي کاغذونو کې خونځي شته خو که سړی خپل سیمې ته لاړ شي هلته بیا نه خونځي شته او نه هم زده کوونکي.
زیاتره نورستان کې فقط مکتبونه برای نام تش په نامه مکتبونه دي. هغه څه چې باید شاګرد ورزول شي درس ورته ورکړي شي شاګرد سره کوشش وشي هغه ډېر کم دی. یو تعداد مکتبونه صرف تش په نامه دي چې لاړ شي پنځه شاګردان هم نه وي. خدا د ټول هغه چارواکو ضعف دی چې وخت سره نظارت نه کېږي کنټرولېږي نه مکتبونه هم شر دي شاګردان هم توجه یې کم دی.
د نورستان د پوهنې رئیس ډاکټر حسین په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په برګي مټال کې ګڼ ښوونځي فعال دي خو یو شمیر داسې ښوونځي شته چې کله ناکله د وسلوالو طالبانو د بریدونو له ویرې زده کوونکي ښوونځي ته نشي تللی او په رښتیا هم چې د تېر کال په جګړو کې د نجونو د لیسې ودانۍ سوځېدلې ده. طالبانو درې کاله وړاندې په کونړ او نورستان کې اعلان وکړ چې دوی ښوونکو زده کوونکو او د عامې روغتیا مامورینو او ډاکټرانو سره غرض نه لري چې تر ډېره حده یې دغه ژمنه عملي کړې هم ده. د برګي مټال اوسیدونکي په داسې حال کې د ښوونځیو له بندېدو او د تعلیم په برخه کې د شته ستونزو خبره کوي چې په افغانستان کې د سور کودتا څخه وړاندې په برګي مټال کې د نجونو او هلکانو لیسې موجودې وي او په تیرو کلونو کې یې فارغان هم ورکړي دي. خو اوس خلک وایي چې له تیر یو کال څخه دغلته د پوهنې بهیر له ډېرو خنډونو سره مخ شوی دی.
په افغانستان کې د سټانډرد ملي ادارې درې ساختماني ملي کوډونه تصویب کړي او د عملي کولو لپاره یې اړوندو ادارو ته استولي. د دې ادارې چارواکي وایي چې دغه درې کوډونه به انجینرۍ، ساختماني او د ښاري پراختیا په برخه کې تیار شوي چې د بیارغونې په یادو برخو کې به په نظر کې نیول کېږي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند پرې نور حال راکوي.
د سټنډرد ملي اداره وایي تر دې وروسته چې په افغانستان کې ودانۍ ډیزاینیږي د هیواد جغرافیه، چاپیریال، هوا، د ځمکې جوړښت، موسم او کلتوري ارزښتونه به په پام کې نیول کیږي. د سټنډرد د ملي ادارې رئیس پوپل زی پوپل د یکشنبې پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې تر دې مخکې د هند، جاپان، امریکا، ترکیې او نورو هغو هیوادونو له ساختماني کوډونو څخه کار اخیستل شوی چې کمپنۍ دلته ساختماني کارونه کړي. نوموړي وایي چې تر ډېره په دغو کوډونو کې د افغانستان چاپیریال او شرایط په پام کې نه دي نیول شوي. شغلی پوپل وایي چې ساختماني کوډ د یو هیواد د ساختماني چار اصول جوړوي.
د ساختماني کوډ اصلا یو اجرایی اصول دی. د یو مملکت لپاره که چیرې تاسو یو تعمیر جوړوي، یو سړک جوړوي، یو پل جوړوي، دی باندې باید تاسو پوه شئ چې دا باید مشخصات باید شي، د دې مقاومت باید شي، څوک چې پکې ژوند کوي د هغه د مسؤلیت باید په ستر دي باندې وي. د دې په خاطر باندې هر مملکت باید خپل ځان ته ملي کوډونه ولري چې د هغه د خپل د مملکت د جغرافیایي شرایطو، اقلیمي شرایطو، محیطي شرایطو، کلتوري شرایطو په نظر د شان ټول په نظر کې ونیسي.
د سټنډرد ادارې چارواکي وایي چې د انجینرۍ، ساختماني او د ښاري پراختیا د دې کوډونو په عملي کېدو سره به د ساختماني چارو د څارنې ادارو او انجینرانو ته اسانه شي چې د یوې ودانۍ د ډیزاین په اړه ژر څېړنه وکړي. دغه اداره وایي چې تر دې پخوا به په کابل ښار کې د ودانیو څارنه ځکه اسانه خبره نه وه چې د افغانستان له ملي کوډونو سره به جوړې نه وي او د نورو هیوادونو د جوړولو معیارونه به پکې په نظر کې نیول شوي وو. د دغو کوډونو د جوړولو لپاره له تېرو دوو کلونو راهیسې د ساختماني کوډونو د جوړونې مشورتي کمیټې کار کړی. د دغو کوډونو مالي او تخنیکي ملاتړ په افغانستان کې د حرکت ادارې کړی. د دې ادارې رئیس نسیم اکبر خبري اعلان وویل چې تر اوسه 2.3 میلیون ډالر لګولي دي.
در واقع کود ساختمانی قانون ساختمان است.
په حقیقت کې ساختمانی کود د ساختمان قانون دی. په دې کودونو کې د نړۍ له خو تجربه کار اخیستل شوی. په اصل کې دغه کودونه د افغانستان طبیعت البته د جیوتکنیکی کودونو سره سم تیار شوی. حرکت اداره د یو ملاتړی ادارې په توګه د ستاندارد د ادارې مالی او تخنیکی همکاري کوي او تر اوسه